گاغاگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمونه اوریدونکو، السلام علیکم. زه نو شبه شنه پاروانه نیم ساعت خبری دوم خبرونه که در تا ده خبرونه سرکی که پورا خبرونه او روپوتونه خبرو لمره ده مهم خبرونه سرکی که اوری.
جمهور رئیس اشرف غنی ده سرپل ده ولایت ده ولسی خلکو قتل عام غندله ده. ده امریکا ده کانگرس غری متفق ده چی پا ایران نوی بندیزونه ولگول شی. او ده کینیا خلک ټول ورځ د رایو مرکزونو ته کتار ولاړو چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې رای واچوي.
د افغانستان ولسمشر ویلي چې په امنیتي ارګانونو کې فساد د زغملو نه دی. د آسیا د جنوب ختیځو هیوادونو آسین د بهرنیو چارو وزیرانو د شمالي کوریا د اتمي پروګرام په اړه تاوده بحثونه کړي. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس سرته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د سرپل د ولایت د سیاد د ولسوالۍ د میرزاولنګ په سیمه کې د یو شمېر اوسیدونکو په وژل کېدو ژور خپګان څرګند کړی دی. جمهور رئیس د عامو خلکو دغه قتل عام چې د حکومت وسلوالو مخالفانو کړی دی، د افغانیت، اسلامیت او انسانیت د ارزښتونو خلاف عمل ګڼلی دی. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې حکومتي امنیتي قواوې به د دغه قتل عام د قاتلانو نه انتقام واخلي. د سرپل ولایتي چارواکو ویلي دي چې د طالبانو او د داعش ملګرو کسانو د دغه ولایت د سیاد د ولسوالۍ د میرزاولنګ د سیمې د نیولو وروسته قریب 50 ملکي وګړي وژلي او د 150 کورنیو غړي یرغمل کړي دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې په امنیتي او دفاعي سکتورونو کې د اصلاحاتو راوستو پرته د افغانستان پراختیا او امنیت امکان نه لري.
د ملي دفاع کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت ریاست په دغو امنیتي او دفاعي سکتورونو کې له فساد سره د مبارزې ګډ تفاهم لیکونه له لوی څارنوالۍ سره لاسلیک کړل. امنیتي او دفاعي سکتور چې د فساد ضد ادارو لخوا مفسد سکتور بلل کېږي، له لوی څارنوالۍ سره به په ګډه د فساد مخنیوی کوي.
په هر وخت او په هر ځای کې د دفاعي امنیتي قوتونو منصوبینو په صراحت سره ویلي دي چې د نهایي کامیابۍ لپاره له فساد او قانون شکنی سره هم اغس مبارزه پکار ده لکه لباغیانو او قاتلانو سره چه لازمه ده.
ده ملی دفاع کورنی چار وزارتون و ده ملی امنیت ریاست بیا ده یو در اصلاحاتو در اوستو و لفصاد سر ده مبارزه یاده ونکه.
د آشنا رادیو در نوریدون که ده افغانستان دولت نه د سه شنبه په ورځ د اداري فساد سره د مبارزې د 350 متخصصینو او اړوندو ادارو په ګډون په امنیتي او دفاعي سکتورونو کې د اداري فساد په ضد د مبارزې درې ورځنی ګډ کنفرانس جوړ کړی دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ د دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست سره د اداري فساد په ضد د مبارزې درې جلا جلا پریکړې لیکونه امضا کړي دي. جمهور رئیس اشرف غنی دغه کنفرانس ته په وینا کې ویلي دي چې د دوی پریکړو لاسلیک کول د ښیي چې په افغانستان کې د اداري فساد سره د مبارزې فرهنګ د بدلیدو په حال کې دی. د پاکستان معزول صدر اعظم نواز شریف تصمیم لري چې د لاور په ښار کې د بم د چاودنې باوجود غونډه وکړي. دغه خبره د هغه نه تخ کړی ده. همداشان د پاکستان مسلم لیګ ګوند د بل ستونزو سره هم مخ دی او هغه دا دی چې ملا طاهر قادری چې په خارج کې اوسیږي او د هغه په ضد دوسیه په محکمه کې پراته ده وطن ته ستون شوی دی. د دوشنبې په ورځ د پاکستان د لاور په ښار کې په یوې لارۍ موټر کې د بمونو د چاودنې له امله دېرش کسه زخمي شوي دي. د پولیسو لوړ رتبه مقام ویلي دي چې بمونه د میوو په یوې لارۍ کې ښودل شوي وو. تېره میاشت هم په یو ځانمرګي برید کې 25 کسه چې اکثره یې پولیسو وژل شوي وو. د دې تازه برید مسؤلیت تر اوسه پورې کوم شخص یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د لبنان پاوز چې د امریکا د ملاتړ نه برخورداره دی، د سوریې سرحد سره نږدې د اسلامي دولت د سلګونو وسلوالو د ایستلو دپاره تیاری نیسي. د لبنان پاوز غواړي چې هغه خطر ختم کړي چې دغو افراطیانو ګاونډیو ښارګوټو او کلو ته پېښ کړی دی. په دې کمپین کې به د حزب الله د وسلوال ګروپ او د سرحد په بل غاړه کې د سوریې د پاوز همکاري موجوده وي. سره د دې چې لبناني مقامات ویلي دي چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د حکومت سره همکاري نه لري. د عراق یوې وسلوالې ډلې نن ویلي دي چې لږ تر لږه څلوېښتنه یې د سرحد نه اخوا په سوریه کې پرون په حمله کې وژل شوي دي. دغه وسلوالو د دې حملې ملامتي د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په قوې اچولې ده، خو اسلامي ډلې ویلي دي چې دا حمله د دوی وسلوالو کړې ده. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د دویمې کاري دورې دپاره تیاری نیسي او د کانګرس غړو د امریکا د کانګرس غړو په اتفاق سره دا تصمیم نیولی دی چې په ایران باندې نوي بندیزونه ولګول شي.
دا ساسو په مجلس کې د دیموکرات اقلیت ګوند مشر سټینی هویر وویل د دواړو ګوندونو رائے وخوده چې په ګډه ایران ته د ترهګرۍ د ملاتړ د توغندیو د پروګرام او د بشري حقوقو څخه د سرغړونو لپاره جزا ورکړي.
215 یا شپږ جمهوریت غوښتونکو او 192 یا 93 ډیموکراټانو د توغندیو بشري حقوقو او د ترهګرۍ له امله پر ایران د بندیزونو د زیاتولو لپاره رائے ورکړي. نو په دې اړه دواړه ګوندونه خورا زیات سره متحد دي.
دا استازو د مجلس د اکثریت جلې مشر کیوین مکارتي او هویر د استازو د مجلس له 350 غړو سره یو ځای د اسرائیل په سفر تللی دي.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیونه اوري. په کینیا کې د جمهوری ریاست د پاره انتخابات روان دي. نن د کینیا خلک ټول ورځ په غون ملک د رایو د مرکزونو مخې ته قطار ولاړو، ساعتونه ساعتونه یې تیر کړل تر څو وکړي شي خپل رای واچوي او د خپل خوخي کاندید ته رای ورکړي. انتخابات د جمهوری ریاست د ملي شورا او همدغه راز د ولسوالیو د شوراګانو د پاره کیږي. جمهور رئیس د خپل پخوانی رقیب رایلا اوډینګا سره انتخاباتو ته ولاړ دی. دواړو ادعا کړې ده چې کامیابی د دوی په برخه ده. نن د چین په جنوب لویدیځ سیمه کې د باران له امله ځمکه خوېدلې ده. درویش کسه پکې وژل شوی، دوه تنه نور ورک دي. د چین مقاماتو ویلي دي چې د ژغورنې عملیې د سچوان په ایالت کې په یو کلی کې یو کس د خاورو د لاندې راایستلی دی. ولس کورونه تبا شوی دي او اقتصادي زیان د یو تخمیر په اساس 23.9 میلیون ډالر ته رسیږي. د فرانسې جمهور رئیس مانوئل مکرون غوړي چې د جمهور رئیس د خزي رول مشخص کی، ځکه چې د هغې د موقف او د دفتر لګخ په سر باندې جنجال موجود دی. جمهور رئیس مکرون د انتخاباتي مبارزو په وخت کې په دې باره کې د شفافیت ژمنه کړې وه. تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې د فرانسې د جمهور رئیس د خزي رسمي موقف به څه وي. د امریکا جیولوجیکي سروې ویلي دي چې د ترکیې د مدیترانې یو ساحلي تورستي ښار 15.3 درجې زلزلې اجرا کولې ده. تر اوسه د چا د زخمي کېدو راپورټ نه دی رسیدلی. د ترکیې د طبي آفاتو او عاجلو پیښو د تنظیم د ادارې د راپورټ له قراره زلزله نن سهار په 11:30 وشو او مرکز یې د بدروم جنوب ختیځه خوا وه. بدروم د داخلي او بین المللي سیلانیانو مشهور ځای دی. د ترکیې د دریم لوی ښار ازمیر اوسیدونکو د زلزلې ټکانونه احساس کړی دي. د هسپانیا پولیس وایي چې یو ترکی له اصل سویډنۍ خبريال او لیکوالي د ترکیې په غوښتنه د بین المللي حکم په اساس د تروریزم په تور په بارسلونا کې گرفتار کړی دی. د جنوبی افریقا د پارلمان غړي غون شوې دي چې د جمهور رئیس جیکب زوما نه د اعتماد د سلبېدو په حق له رای ورکړي. کچیر په پارلمان کې کافی رای ورکړل شوی نو هغه باید سمدستي استعفا وکړي. شپږ ځله مخکې هم په پارلمان کې دغه سي کوشش شوی وو. او د ګوګل امریکایي شرکت خپل یو کارکونکي په دغه شرکت کې د جنسیت د تنوع د پروګرامونو د ارتیا په حق له د پښتنو د مطرح کولو لامل د کار ایستل دي. جیمز ډیمور د ګوګل دغه کارکونکي په یو مضمون کې ویلي و چې د ټکنالوژي په صنعت کې ځکه محدود شمیر خزي کار کوي چې په ټولنیزو او هنري سانګو کې وظایف سره علاقه مندي لري او نارینه په بیولوژیکي لحاظ غواړي د کمپیوټر انجینران شي. د امریکا د کار وزارت د ګوګل نه لامخې د دې شکایتونو لامل تحقیقات پیل کړی دي چې خپل نارینه کارکونکو ته د خزو نه زیاته تنخوا ورکوي. جیمز ډیمور د امریکا د کارګرانو د اړیکو ملي بورډ ته د خپل برطرفۍ عرض کړی دی. او په هانګ کانګ کې 360 تنه د والګي یا زکام د ناروغۍ نه مړه شوي دي. د هانګ کانګ د روغتیا د چارو مرکز ویلي دي چې 455 کسه په دغه مرض اخته دي چې اکثره د پاخه عمر خلک دي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
رانا د خزو ځانګړې ونیزه خبرونه هر سه شنبه د ماخام 8 بجې امریکا غږ آشنا رادیو. امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. ولسمشر محمد اشرف غنی چې نن امنیتی او دفاعي سکتور یو کانفرنس په کابل کې خبرې کولې، ویل چې په دفاع وزارت او ملي امنیت ادارو کې د فساد په ضد کار شوی، خو د کورنیو چارو په وزارت کې لا نور کار ته اړتیا شته. په همدې اړه په مو کې د رحیم ګل څاروان رپورټ ده.
د ملي دفاع کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت ریاست په دغو امنیتي او دفاعي سکتورونو کې له فساد سره د مبارزې ګډ تفاهم لیکونه له لوی څارنوالۍ سره لاسلیک کړل. امنیتي او دفاعي سکتور چې د فساد ضد ادارو لخوا مفسد سکتور بلل کیږي، له لوی څارنوالۍ سره به په ګډه د فساد مخنیوی کوي.
په هر وخت او په هر ځای کې د دفاعي امنیتي قوتونو منصوبینو په صراحت سره ویلي دي چې د نهایي کامیابی لپاره له فساد او قانون شکنی سره هم اغس مبارزه په کار ده، لکه لباغیانو او قاتلانو سره چې لازم ده.
د ملي دفاع کورنیو چار وزارتونو او د ملي امنیت ریاست بیا د یو لړ اصلاحاتو د راوستو او فساد سره د مبارزې یادونه کوي. دفاع وزارت وایي د فساد سره مبارزه کړي، اصلاحات راوستي، د فساد په ضد څارنوالۍ ته 102 فساد قضیې لیږلي، 50 قضیو باندې قضایي حکم صادر شوی، 15 په دوران کې دي. دا وزارت وایي 301 په فساد کې ښکیل عدلي ارګانونو ته پیژندل شوي چې پکې جنرالان هم شامل دي.
دفاع ملي برای کار هماهنګ به امضای تفاهمنامه باور داشته و در آینده برای کار مشترک با اداره محترم لوی څارنوالۍ و سایر ارګانها از نزدیک و با صداقت تمام کار می نمایم.
په همدې حال کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې شبکه بیا وایي چې امنیتي سکتور تر ټولو مفسد سکتور دی. د دې شبکې اجرایي مشر خان زمان امرخیل وویل اوس د فساد په ضد تحرک لیدل کیږي.
د زموږ استاد په هیواد کې یو د عمده علماونو نه چې هغه په امنیتي کې رول درلودلی دی، همدغه چې زموږ استاد په هیواد کې د پرمختګ مخه نیولې ده، زه فکر کوم چې دا لوی لامونی په امنیتي سکتور کې زموږ واقعا ډیر زیات لوی فساد شتون لري.
په امنیتي او دفاعي سکتورونو کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د کانفرنس درې ورځې دی او 350 غړي به د فساد سره د مبارزې لپاره حل لارې پیدا کړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سرپل ولایت د مرزا ولنګ په سیمه کې د ملکی وګړو قتل عام په افغانستان کې د جګړې په بڼه کې د بدلون یو بیلګه ګڼي، خو وایي چې مرزا ولنګ د قتل عام غچ واخلي. په موقع په دې اړه له کابل د امریکا غږ د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
قسم د دې ونې په سر کې طالبان له خوا د سرپل ولایت د سعادت په ولسوالۍ کې د میرزا ولنګ د سیمې د نیولو وروسته د دغې ډلې د وسلوالو لخوا د یو شمېر ملکي وګړو د وژلو په اړه دقیق معلومات نشته، خو د سرپل د ولایتي چارواکو د ادعا له مخې طالبانو په دې سیمه کې د 500 په شاوخوا کې ملکي وګړي وژلي او هم دغې سیمې 150 کورنۍ وګړي یرغمل کړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د سې شنبې په ورځ د سرپل ولایت د سعادت د ولسوالۍ د میرزا ولنګ په سیمه کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو لخوا د دغې سیمې د روسیدونکو وژل کېدل تایید کړل او د هغوی پر وژلو یې ژور خفګان څرګند. جمهور رئیس غنی د وسلوالو مخالفانو لخوا د عامو خلکو وژل د افغانیت، اسلامیت او انسانیت د ارزښتونو بهر عمل وګڼه. جمهور رئیس اشرف غنی ویل چې امنیتي ځواکونه به د دغې قتل عام لاملونو غچ واخلي.
وعده میدهم که فرزندان دلیر ما در نیروهای دفاعی و امنیتی
خغلی غنی ویل ژمنه کوم چې په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو کې زموږ زور بچیان به د هغوی غچ خامخا واخلي. سر پر ولایتي چارواکو د اداله مخې څلور ورځې وړاندې د دغه ولایت د سیاحت په ولسوالۍ کې د طالبانو او اسلامي دولت یا داعش پورې تړلو د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو ډلو په ګډه د دغې ولسوالۍ د میرزا ولنګ د سیمې د نیولو وروسته د 500 په شاوخوا کې ملکي وګړي وژلي دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سې شنبې په ورځ په کابل کې په افغان امنیتي سکتور کې د فساد سره د مبارزې په اړوند یو جوړ شوي کانفرنس په وینا کې په میرزا ولنګ کې د ملکي وګړو وژل د افغانستان د جګړې په بڼه کې د بدلون د یو تازه مثال په توګه یاد کړه او ویل چې د دغه بدلون علت په مخامخ جګړه کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو ماتې ده.
بدان گونه که نمونه های دیگرش را در کابل در هرات و قبل از آن در غور.
خغلی غنی ویل پدی دول مونږ د دې بدلون نور مثالونه په کابل، هرات او لاغې وړاندې د غور په ولایت کې شاهد وو. د سرپل ولایت د والی وین زبی الله امانی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د سرپل د والی وین زبی الله امانی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په دې پیښه کې د ملکي وګړو د تلفاتو شمېر کیدای شي د دې څخه هم زیات وي.
احتمال داره که افزایش پیدا بکنه.
هر خوم خغلی امانی ویل د دې امکان شته چې د تلفاتو شمېر لوړ شي، ځکه چې قومي مشرانو سره اړیکې پرې شوي او اوس مهال هغوی سره هېڅ ډول اړیکه نشته. دی همداشان د سرپل د والی وین ویل چې د هغو 150 کورنیو د غړو په اړه هم معلومات نشته چې ویل کېږي د وسلوالو طالبانو لخوا د جګړې وروسته په دغه سیمه کې یرغمل شوي دي. طالبانو په یو بیان کې د میرزا غلام په سیمه کې د ملکي وګړو وژل کېدل رد کړي دي. د طالبانو یو ویان کریم احمد یوسف احمدي رسنیو ته په یو سوالي بیان کې ویل چې د دغې ډلې لخوا د غور ولایت د تیوره ولسوالۍ د نیولو پر وخت هم افغان سیمه ییزو چارواکو پر طالبانو په تیوره کې د ډاکترانو او ناروغانو د وژلو ادعا کړې وه، خو چې کله دا ولسوالۍ د افغان ځواکونو لاسته ورغله اوس رسنۍ هم په دې اړه چپه خوله دي او د طالبانو په لاس د ملکي وګړو د وژلو د خبر پیناوی نه کوي. طالبانو ویلي چې په سید ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال یو شمېر سیمه ییز پولیس وژل شوي خو ملکي وګړو ته یې زیان نه دی رسېدلی. تر اوسه لا د دغې سیمې څخه د دې پېښې په هکله خپلواک راپورونه نه دي ترلاسه شوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې ډېرو هغو سیمو کې کورنۍ راستنې شوي دي چې حکومتي قواو ترې داعش وسله وال ایستلي دي. نور تفصیل د خبریال زبی الله غازی پر رپورټ کې اوري.
دا چین ولسوالۍ په شړل بازار کې بیا ځلې د خلکو ګڼه ګوڼه یو څه راژوندۍ شوې ده. ځینې دوکانونه خلاص شوي او خلک پکې سودا اخیستو او کاروبار ته راوتلي. تیر دو نیم کاله دغه سیمه د اسلامي دولت یا داعش په پنجو کې وه، خو څه د پاسه درې میاشتې کېږي چې حکومتي قواو نیولې او شاړې ځمکې او کورونه ډېرې بیرته آباد شوي دي، خو خلک یې پخوانی او اسوده ژوند ته ستنېدل غواړي.
راغلي د راکته کورونه غونډ راغلي زموږ د شډل بازار هغه بار د تنګې پله پورې دا خلک راغلي دي. پورته موږ اندې شو تلای سرکونه جوړ شي، سرک شي نه موږ به چې شي باندې سرکونه موږ وران شوي دي. توپانونه پر راغلي، بارانونه پر راغلي، بسات هم ختم شوي دي. زموږ ماشومان بې تعلیمه پاتې شو، نم مکتبونه روغ پاتې شوي دي، ختم شوي دي. اند څوک تر ته تعلیم کاو نم راغشته مکتبونه.
د ډیرو خلکو نیوکه دا ده چې عملیاتو کې څو میاشتې مخکې د پام وړ مخکې تک شوی، خو ترې راورسته عملیات کوونکي ځواکونه یوازې خپل سنگرونه ساتي.
حکومت هم ولاچ لږ سست دی، هغه رقم عملیات نه لري روان. بس شپږ میاشتې وشي چې عملیاتي او د یو ځای نه مخکې نه تېرېږي. کورونه هم ګوتی وتلې ګوتی کورونه زموږ هغه وران کړی، کورونه هغه زموږ وران شي بیا بیا جوړ کړو، خو بس عملیات نه وي. بس مخ په وړاندې نه ځي، داسې پځای پځای باندې ورته ولاړ دي.
حکومتي چارواکي وایي عملیاتي له پلان سره سم روان دي او د غلطې هوایي او توپچي ګزارونو ته زور ورکړی. په ختیځ کې د پوز د 201 سیلاب قلور دویان د ګرمن شیرین آقا فقیر امریکا غږ ته ویل
دا عملیات قدم په قدم مخ کې ځي. تاسو ته معلومه ده چې د دې عملیاتو موخه دا ده چې داعش بیا ځلې دلته نفوذ پیدا نه کړي. موږ ګډ امنیتي بیزونه یا مرکزونه جوړ کړي او څه د جوړېدو په حال کې دي او عملیات اوس هم روان دي.
هغه وایي غواړي د غلطه د داعش ډلې وروستۍ مورچل هم ختم کړي. اچین د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې د ظهور لومړنۍ سیمه ده چې د تیرو دوه نیمو کلونو په اوږدو کې په حکومت څو وار عملیات وکړل، خو د ډیرو په باور غوڅ تاثیر نه دی کړی. د ننګرهار ولایتي اداره وایي غواړي د شینوارو په ولسوالیو کې د بیا رغونې ګڼې پروژې پلي کړي تر څو خلک یې له لوېدلې حالته راپورته شي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. زمونږ غږ د واشنگتن اوري. د افغانستان د صنایعو او قانونو خونوي د کابل په ګډون د افغانستان په څلورو لوی ښارونو کې د خصوصي سکتور شاوخوا 3000 فابریکې فعالیت لري. د دغه خونی چارواکي وایي د کافي او معیاري برېښنا د نشتون له امله یو شمېر فابریکې نشي کولای خپلې چارې په سمه توګه پر مخ یوسي. په دې اړه له کابل د خبریال لیمینیازی رپورټ ده.
د افغانستان د صنایعو او قانونو خونوای د کافي برېښنا نشتون په خصوصي سکتور کې د یو شمېر فابریکو د تړل کېدو او په کارونو کې د ځنډ لامل شوی دی. د دې ادارې په وینا اوس مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 3000 فابریکې په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري. د دغې خونی مشر رحیم الله سمندر امریکا غږ سره په خبرو کې وویل، د کابل ترڅنګ په کندهار، هرات، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې په صنعتي پارکونو کې ډېر شمېر فابریکې د برېښنا له کموالي سره مخ دي. ښاغلي سمندر وویل، حکومت باید په افغانستان کې د تولیدي برېښنا په برخه کې له افغان صنعتکارانو سره ګډه پانګونه وکړي. خاغلی سمندر زیاته کړه، اوس مهال په افغانستان کې صنعتي فابریکې مخ پر وده روانې دي چې له دې امله ډېرې برېښنا ته اړتیا لیدل کېږي، خو د ده په وینا لا هم د صنعتکارانو لپاره کافي برېښنا په پام کې نه ده نیول شوې. د افغانستان د صنعتکارانو سراسري اتحادیه هم وایي چې د صنعت د پرمختګ او فابریکو په ډېرېدو سره د برېښنا اړتیا ډېره شوې ده. د صنعتکارانو د سراسري اتحادیې مشر شیرباز کمینزاده وایي،
لاس کوله مخکې صنعت نه دی، اوس ډېرې یعنی لوی لوی فابریکې لرو. نور کله زه ماته معلومات دی، زه د پولیچرخي په صنعتي ښارکوټي کې موږ 14 کیلو واټه برق تا نه شوای استعمالولی، اوس یوه فابریکه ته زموږ 40-50 مگاواټه برق ته ضرورت لري.
ښاغلي کمینزاده همدارنګه وویل، افغان صنعتکاران د برېښنا په برخه کې د کافي او معیاري برېښنا له ستونزو سره مخ دي. خو د اوبو او برېښنا وزارت نن د سه شنبې په ورځ په دغه وزارت کې د خصوصي سکتور د پانګونې د جذب په موخه یو کنفرانس جوړ کړی و. د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني د دغه دوه ورځني کنفرانس په اړه وویل چې د دوی موخه د دغه وزارت لخوا له شته فرصتونو څخه د شرکتونو خبرول دي.
هر وخت فرصت در اختیار شرکت ها گذاشته بشه، پروژه به اختیار شرکت ها گذاشته بشه،
شرکتونو ته فرصت او پروژه ورکړل سي، طبیعي ده چې شرکتونه به مالي امکانات لاسته راوړي او خپل ظرفیت جوړ کړي. دوهم دا چې دا شرکتونه باید د حکومت له قوانینو او طرزالعملونو سره آشنا سي.
په افغانستان کې د برېښنا نشتوالی د صنعت په برخه کې یو اساسي ستونزه بلل کیږي. افغان حکومت ټینګار کوي چې په راتلونکو څو کلونو کې به د برېښنا اساسي غم وخوري.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آسیا د جنوب ختیځو هیوادونو آسین د بهرنیو چارو وزیرانو د شمالي کوریا د اتمی پروګرام په اړه تاوده بحثونه کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو ټویټ کې لیکلي چې د شمالي کوریا په اړه یې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سره چې د آسیان په غونډه کې د ګډون لپاره فلیپین ته تللی دی خبرې کړې دي. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی تیلرسن نن د سه شنبې په ورځ د تایلند صدر اعظم پریوات چن اوچا سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د انکشاف په اړه وکتل. خو د ښاغلي تیلرسن د سفر ترجیحي ټکی دا دی چې د جنوب ختیځې آسیا هیوادونه نور هم وهڅوي چې شمالي کوریا ته د عایداتو ورتلل بند کاندي. د تایلند د بهرنیو چارو وزیر وویل چې شمالي کوریا سره تجارت په تیر کال کې په 90% کم شوی دی. له بل پلوه شمالي کوریا په مانیلا کې د خپل اټومي پروګرام دفاع وکړه. د دغه هیواد د آسیان د کنفرانس ویاند وویل چې د کوریا په ټاپو وزمه کې د اټومي شخړې د لا خرابېدو لامل متحده ایالات دي.
آیا زموږ اټومي پروګرام نړۍ ته خطر دی او که یوازې متحده ایالاتو ته خطر دی؟ موږ غواړو دا خبره څرګنده کړو چې د کوریا په ټاپو وزمه کې اټومي شخړه د امریکا لخوا نه رامنځته شوې ده.
د شمالي کوریا ویان د آسیان په سیمه ایز کنفرانس کې خبریالانو ته دا خبره بیا تکرار کړه.
موږ دا خبره تصدیق کړله چې موږ به د خپل اټومي او بالستیک توغندیو د پروګرام پر سر مذاکرات ونه کړو، له خپل دریځ نه به یو انچ هم تیر نه شو او خپل اټومي جبهه خانه به تقویه کړو.
خو ښاغلی تیلرسن وایي د روسیې او چین په شمول د ګاونډیو هیوادونو په همکارۍ پر شمالي کوریا فشار به نتیجه ورکړي.
زه فکر کوم چې د ملګرو ملتونو پریکړه لیک چې د رایو په اتفاق منظور شوی دی او د چین او روسیې سره په ګډه کار شمالي کوریا ته د نړیوالې ټولنې د توقعاتو ډیر څرګند پیغام ورکوي.
له چین سره تجارتي او اقتصادي اړیکې د شمالي کوریا لپاره د ژوند او مرګ حیثیت لري، خو چین وویل چې د ملګرو ملتونو د تازه بندیزونو د تعامل په اړه بشپړ تعهد لري. نو له دې امله چین دا نیت لري چې شمالي کوریا د کال د $1 میلیارد نه محرومه کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا ولسمشر مون جی این د دوشنبې په ورځ په ټلیفوني خبرو کې په دې موافقه وکړله چې پر شمالي کوریا فشار زیات کاندي، په داسې حال کې چې چین دا هیله څرګنده کړې ده چې شمالي کوریا او جنوبي کوریا به ډېر ژر خبرې وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د افغانستان د ژغورنې د ایتلاف غړي وایي که حکومت غوښتنه ونه مني حکومت ودانۍ او هوایي ډګرونه به ونیسي او حکومت به فلج کړي. د دې خبرې په مقابل کې د حکومت غبرګون هم په رپورټ کې اوري.
د واشنگتن پوسټ ورسپانه چې د امریکا خبريګي د افغانستان د ژغورنې د ایتلاف غړي قاتلین او جنگ سالاران ګڼلي دي. د مقالې عنوان دی د قاتلینو ایتلاف پخوانی جنگ سالاران غواړي افغانستان وژغوري. د ایتلاف مشهور چیرې د بلخ والی عطا محمد نور، د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لمړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم، د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال حاجی محمد محقق او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی دي. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې خغلی نور خبرداري ورکړی چې که حکومت یې غوښتنې ونه مني حکومت به فلج کړي. پوښتنه دا ده چې د افغانستان ژغورنې د ایتلاف غړي که په رښتیا د حکومت د فلج کولو نیت وکړي دا کار د چا په مټ کوي؟ شخصي ملیشې لري، ولس ورسره ولاړ دی، د بهرنیو هیوادونو په مرستې او کنه د دې کار دپاره به پخپله ملاګانې وتړي. دا ایتلاف څومره زورور دی؟ په ولسي جرګې کې د ننګرهار د خلکو استازی آریان یون د افغانستان د ژغورنې د ایتلاف غړي کاغذي پړانګان ګڼي او وایي د خبرداری یوازې په حکومت د فشار د راوړلو لپاره کوي. میرمن یون وایي چې د افغانستان د ژغورنې د ایتلاف د غړو سره ولس هم نه دی ولاړ.
دغه کوم اختارونه د حکومت ته ورکړي دومره وخت دی سره نشته دی او نه ولس دی سره شته او نه دی کولی شي چې دغه څه چې دی په خولې وایي هغه عملي کړي. نو هغې د خاطر زموږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې په دغه غړو فشار په دغه کاغذي پلانګانو باندې هېڅ ډول ویره زرته ونه درېږي، ځکه ولس یې تر څنګ ولاړ دی، دری پرېږدي چې نارې سوري وهي. دا د دوی هغه اخرنۍ سلګۍ دي چې غواړي هغه خپل اخره پورې خپل هغه غیر شعوري شیان وساتي. نو ځکه دی هغه اخرنۍ سلګۍ وهي او هېڅ ډول زور او قوت او دومره واک او اختیار دوی سره نشته دی چې دغه اختیارونه حکومت باندې تطبیق کړي.
خو آیا دا چې افغان ولس به د افغانستان ژغورنې د ائتلاف سره تر کومه حده یاري وکړي؟ د واشنگتن پوسټ په مقاله کې ویل شوي دي چې دا به وخت ثابته کړي. په مقاله کې ویل شوي چې د ائتلاف غړي یو وخت د یو بل سرسخته دښمنان ول. مقاله وایي چې نه د بلخ والی عطا محمد نور او نه هم د اجرایه ریاست دویم مرستیال حاجی محقق په خپلو خلکو کې چندانې محبوبیت لري. د مقدس رحیم په نامه یو 28 کلن افغان چې د انګریزي ژبې ترڅنګ په 15 ژبو پوهیږي خو بیا هم څلور کاله کېږي چې وزګار دی، د واشنگتن پوسټ ورسپانې ته ویلي دی چې د افغانستان ژغورنې د ائتلاف د غړو سره د افغان ولس غم نشته، بلکې د خپلو ګټو د خوندي ساتلو لپاره زیار باسي. د ولسي جرګې غړي آریان یون هم په دې باور ده چې د دې ائتلاف غړي د مخکنی حکومت په پرتله لږ نازول کیږي او همدایي د خفګان اصلي وجه هم ده. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې د بلخ والی د امریکا د حکومت نه هم ګیله کړې ده چې یو وخت یې ښه ملګرتیا ورسره پالله، خو اوس د هغه په قول د پیپسي د تشو بوتلونو په شان ایسته غورځول کیږي. عطا محمد نور وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کابینې وزیرانو ته واک نه ورکوي او ټول واک او اختیار د درې یا څلور کسانو په لاس کې دی. خو د ښاغلي غنی د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي امریکا غږ سره په خبرو کې د ښاغلي نور ادعا رد کړله. مرتضوي وایي چې وزیران پوره صلاحیت لري.
صلاحیت های رئیس جمهور در قانون اساسی به صورت واضح بیان شده.
د جمهور رئیس صلاحیتونه د افغانستان په اساسي قانون کې واضح دي. د ملي امنیت د شورا تر څنګ د ټولو شوراګانو په بحثونو کې جمهور رئیس یوازې د بحثونو نتیجه ګیری او مدیریت کوي. په هر موضوع کې لس یا پنځلس کسان نظر ورکوي، هغوی کولی شي موضوع رد یا تایید کړي. نه انحصار شته او پریکړه کول هم د یو کس په لاس کې نه دي.
د افغانستان د ژغورنې د ائتلاف بل غوښتنه دا ده چې جنرال عبدالرشید دوستم ته د اجازه ورکړ شي چې بیرته هیواد ته هر څومره زر چې کیږي راستون شي او په هغه لګیدلي الزامونه دې هم لرې کړل شي. خو د ارګ د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوي وایي کوم معلومات چې هغوی ته ورکړل شوي دي پکې دا ویل شوي دي چې ښاغلی دوستم ترکیې ته د درمنین لپاره تللی دی او هر وخت کولی شي چې بیرته هیواد ته راستون شي.
قدر مناوبیدون په خبرونه په همدې زی پای ته رسیده. په څولندو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو نور خبرونه پیلېږي. اوریدل مکې اوی تر بیا سلام ماشي.